روزه هفته.
د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده او چارواکي د طالبانو او حقانی شبکې د مهمو قمندانانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. احمد شبریم د ازادي راډیو پر یو ساعت خبري مجله کې ستاسو هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه لرو. سالی محمد سالی نړیوال خبرونه راغونډ کړي دي. سالی صاحب، نوی مهم څه دي؟
مهمه خبره خو د قرغزستان د ولسمشر امر دی چې حکومت ته ویلي دي چې په پلازمینه بشکیک او نورو سیمو کې د تروریزم ضد اقدامات غښتلي کړي. البته وروسته له هغې چې د چین پر سفارت حمله وسوه، درې کسان یې ووژل. بل د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د صحي وضعیت په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکول سوي دي. په ځینو اژانسونو کې ویل سوي دي چې دی مړ دی، خو نور وایي چې دی ژوند دی خو لا هم ناروغ دی.
په همدې اړه باندې په روانه خبرونه کې وړاندې مفصل راپور هم لرو، خو کورنیو خبرونو ته به مخه کړو چې رحمت الله افغاني اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو او داعش ترڅنګ اوس حقانی شبکه هم هڅه کوي چې په افغانستان کې ځان ته خوندي مرکزونه جوړ کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي له 2500 زیاتې قضیې ثبت کړي. او د سرپل سیمه چارواکي وایي دوه پوځي او امنیتي لوړ پوړي قوماندانان یې له دندو لرې او پوځي سرنوالۍ ته معرفي کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو او داعش ترڅنګ اوس حقانی شبکې هم هڅه پیل کړې چې په افغانستان کې ځان ته خوندي مرکزونه جوړ کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راد منیش نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه دا توانایي لري چې د داسې خطرونو پر وړاندې له خپل هیواده دفاع وکړي.
طالبان او داعش په څنګ کې د حقانی ګروپ هم غواړي چې په افغانستان کې د خارجي استخباراتو په وسیله په جانخیل کې خپل نظامی مرکز جوړ کړي.
هغه زیاته کړه چې د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل سوي او ډېر ژر به یا د ولسوالۍ د افغان ځواکونو لاسته ورسي. په ورته وخت کې د پکتیا سیمه ای چارواکي وایي چې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په تازه ګډو عملیاتو کې په جانخیل ولسوالۍ کې 122 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي چې د دوی قومندانان هم پکې شامل دي. د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ څلور ورځې وړاندې له سختو جګړو وروسته د افغان ځواکونو له کنټرول ووته او دا مهال د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي له 2500 زیاتې قضیې ثبت کړې دي. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې په بیلابیلو ولایتونو کې ثبت شوې دي. ښاغلی بیدار وایي چې په دغو قضیو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، قتل، جنسي تیری او نور موارد شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ښځو چارو وزارت ویلي و چې د تیر کال د همدې مودې په تناسب روان کال له ښځو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې کموالی راغلی. او د سرپل سیمه چارواکي وایي دوه پوځي او امنیتي لوړ پوړي قومندانان یې له دندو لرې او پوځي څارنوالۍ ته یې معرفي کړي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني نن ازادي راډیو ته وویل چې دا قومندانان د سرپل والي ظاهر واحد د ولسمشر د مخکني هدایت په اساس له دندو لرې کړي دي. ښاغلی اماني زیاتوي یادو کسانو د سنکي چارک د ولسوالۍ په جګړه کې چې 9 ورځې دوام وکړ وظیفوي غفلت کړی و. هغه وایي ولسمشر له دې وړاندې والي ته سپارښتنه کړې، هغه کسان چې په وظیفې کې غفلت کوي له دندو لرې او سنوالي ته معرفي کړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالی محمد سالی څخه واوري.
د قرغزستان ولسمشر اس الماس بیک اتمبایف حکومت امر کړی چې پلازمینه بشکیک او د دې هیواد په نورو سیمو کې د تروریزم ضد اقدامات غښتلي کړي. وروسته له هغې چې نن په پلازمینه بشکیک کې د چین پر سفارت ځن وژونکي برید درې کسان ټپیان کړل، د قرغزستان ولسمشر دغه امر صادر کړ. بلخوا د چین په پلازمینه پیکینګ کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هوا چون ینګ دغه حمله وغندله.
چین د دې حملې لکبل ټکان خورلې او د تاوتریخوالي دغه شدید عمل په کلک غندي. د چین د بهرنیو چارو وزارت سم د لاسه د چټک اقدام میکانیزم فعال کړ او د قرقیزستان له لوري غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې د چینایي ادارو او وګړو د خوندیتوب لپاره مناسب ګامونه پورته کړي.
په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په ټاپیانو کې دوه تنه د سفارت ساتونکي وه. د قرقیزستان د امنیتي خدماتو اداره وایي دا پیښه څیړي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د صحي وضعیت په اړه نن هم معلومات نسته. حکومت دوی ورځې مخکې اعلان وکړ چې کریموف د ناروغۍ له کبله روغتون ته انتقال شوی، خو تر هغه وروسته د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي. فرغانه خبري اژانس په زده او نقیز راپور کې د نامعلومو سرچینو په حواله ویلي کریموف مړ شوی، خو د روسیې د خبري اژانس انټرفاکس په ګډون نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې کریموف ژوندی خو ناروغ دی. د ازبکستان حکومت په هغه اعلامیه کې چې وړم ورځې خبره کړې وه ویلي تا بیا کلن ولسمشر د صحي معایناتو او درملنې په خاطر کافی وخت اړتیا لري. د کریموف لور لالا کریموفا پرون د انستاګرام په یو پوسټ کې لیکلی چې د تاشکند یو روختون د شدید څارنې په یو څانګه کې د پلار وضعیت چې دماغي خونریزي درلوده شدی. کریموف په 1991 میلادي کال د پخوانی شوروي اتحاد تر رنګېدو وروسته د ازبکستان ولسمشر دی. د بنگلاديش ترې محکمې د مرګ د سزا په اړه د یو اسلامي ګوند رهبر د استیناف نهایي غوښتنه رد کړه. دته د مرګ دغه سزا د هغو جنایتونو لکبل اعلان شوی چې په 1901 میلادي کال له پاکستانه د خپلواکۍ ګټلو په وخت کې پیښ شوی دی. د میر قاسم علي په اړه د قاضیانو یو 15 کسیز هیات نن د مرګ د سزا دغه حکم ورکړ. کچیرې ولسمشر عفوونه کړي په دې توګه به د جماعت اسلامي ګوند دغه 13 کلن مالی مرسته کوونکی شایي په دار وځړول سي. د بنگلاديش د ستري محکمې یوې قاضي تورین افروز د وروستي حکم هرکلی وکړ.
اوس یوازینی انتخاب چې تورن کسته پاته دی دا دی چې ښاغلی میر قاسم علي به له ولسمشر څخه د عفو غوښتنه کوي. که چیرې ولسمشر عفو ونه کړي زه یقیني یم چې د اعدام سزا به ډیر ژر عملي سي.
د میر قاسم علي پر ضد دغه حکم په داسې حال کې جاری کیږي چې په بنگلاديش کې په وروستیو کې د سختریزو وسلوالو لخوا یو لړ بمي حملې وسوي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر له ترکیې وغوښتل چې خپله مبارزه پر اسلامي دولت ډلې یادایش متمرکزه کړي، نه پر کورد وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي. کارټر وویل موږ پوهیږو چې ترکیه او کورد جنګیالي په خپلو کې تاریخي اختلافات لري، خو امریکا ګټې خورا روښانه دي او هغه ده چې ترکیه باید له داعش سره مبارزه وکړي.
So we've called on both sides to
موږ له دواړو لوریو غواړو چې یو له بل سره جګړه ونه کړي، بلکې د داعش پر ضد پر مبارزه د خپل تمرکز ته ادامه ورکړي. دا له دواړو لوریو سره زموږ د همکارۍ اساس.
د واشنگتن لاندې شنو سره سره د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ټینګار وکړ چې ترکیه به په سوریه کې دننه پوځي عملیاتو ته تر هغو دوام ورکړي چې د داعش ډلې او د سوریه کورد وسلوال د ترکیه خلکو ته ګواښ کوي. د روسیې حکومت په ځینو امریکایي رسنیو کې هغه خبرې سوي راپورونه رد کړل چې پکې ویل سوي روسیا شاید د امریکا د آنلاین انتخاباتي سیستم په حق کولو کې دخیل وي. په پام کې ده د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات په نومبر میاشت کې وسی. د روسیې د جمهوری ریاست ویان دیمیتری پیسکوف نن ویل دغه راپورونه کاملا بې اساسه دي او موږ هم ضروري نه ګڼو چې غور اوربندي وکړو. د امریکا رسنیو پرون راپور ورکړ چې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی داسې معلومات ترلاسه کړي چې د امریکا د انتخاباتو دوه آنلاین سیستمونه حق سوي دي.
د هم د افغانستان د زین لوی خارونو د هوا حالات د سنتګریټ په کچټ کل شوی. په کابل کې بس منصفي د تودو خل وړه درجه 13 او 14. په کندهار کې بس منصفي د تودو خل وړه درجه 14 او 19. په هرات کې بس منصفي د تودو خل وړه درجه 33 او 34. په مزار شریف کې بس منصفي د تودو خل وړه درجه 14 او 15. په جلال آباد کې بس منځای زیبریز د تودو خل وړه درجه 14 او 15. په غزنی کې بس منصفي د تودو خل وړه درجه 29 او 15. او په بامیان کې هم آسمان صافی دی تو دخل وڑا درجہ 29 او 39 ہے.
ل مرزی احمد زید څخه په مننه چې د افغانستان د څو شهرونو د حواله حالې خبر کړ. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاندوی
د حقانی گروپ اغوار سیب جانی خیل که اخپول نظامی مرکز جور کیا.
دا سجی رادو پری او سات خبری مجله که مو دا جانی خیل ولسوالی لجگری خبرو چه افغان زاکون حل تا دا حقانی شبکه دا یوشمیر مهم قماندانانو دا وجلو ادعا کوی. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د شجینه پولیسو د پیاوړتیا هلې ځلې کوي. په افغانستان کې ځینې لوستونکي په دې نظر دي چې د ملي ګټو پر خلاف کتابونه چاپیش.
داسې کتابونه شته چې په ولستلو سره د دې په ځای چې د ځوان مفکوره لا هم پسې پیاوړې کړي، په هغې باندې منفي اثرات لري.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سوي دا به وړاندې په خپرونه کې واوري. په نړیوالو موضوعاتو کې د ازبکستان د ولسمشر حال درکوو چې ځینې راپورونه د هغه د مرګ خبر ورکوي. که اسلام کریموف نه وي د ازبکستان وضعیت به څرنګه شي؟ هند ته مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر څارلی. د پکتیا جانې خیلو ولسوالي تقریبا څلور ورځې مخته وسوالو طالبانو ونیوله، خو اوس هلته سخته جګړه روانه ده. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال داود تپان په ټلیفون راسره دی. تپان صاحب، د تازه عملیاتو په تازه معلومات مو د دغو عملیاتو په باره کې څه دي؟
مننه شبر صاحب، لکه څنګه چې تا وویلې څلور ورځې وړاندې چې کله دغه ولسوالۍ سکوت کوو، له هغه وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په شریکه عملیات پلان کړل. چې تېره ورځ 12:30 د دوی عملیات په جانخیل ولسوالۍ کې پیل شوي، له هغه مهاله تر دې وخته چې کوم معلومات دوی له موږ سره شریک کړي، دوی وایي 122 تنه وسلوال یې وژلي، چې ډېری یې وسلوال د حقاني نیټورک مربوط خلق دی. سی پدی که دی دوی پا خبر اسی دی حپیز سعید پا نام او کاکی پا نوم باندی دی حکانی دلی دو مهم کمانداران، مشهور کماندارانی، سی اکمالات به هم کول او کمانده پا هم پا غاره درلو دا هم وجل سوی دا پتکی امنیتی چارواکی سی نگواری نومی واخستل سی اگوی دا منی سی پا دغا عملیاتو که دوی سی کم کشپی معلومات تر لاسه کردی دی دی متی اللہ پا نوم یو نامنهاد ولسوال دی چمکنو دی جانخیلو لپاره، امداد ولدی کریم په نامو دی وردګو اوسیدونکی چې دا والی و دی پکتیا لپاره، دا هم په دې عملیاتو کې دوی وژلي دي. او څو شپې وړاندې موږ د پکتیا د امنیت امیر سمنوال محمد ایوب سره خبرې وسوې، هغه ویل له کابل څخه دوی ته ځواکونه او مرسته راغلي ده چې په جانخیلو کې عملیات کوي. د ده په خبره عملیات یې ځکه
کرار یا تپان صاحب، د سمنوال محمد ایوب خبرې به وروسته ستاسو په مرکه کې په تفصیل خبرې کړو. اوس فعلا وضعیت په جانخیلو کې څرنګه ده؟ آیا د ولسوالۍ مرکز افغان ځواکونو نیولی او کنه لا هم جګړه په دوام لري؟
لا هم جګړه دوام لري. چارواکي وایي چې په سیمه کې دوی ځکه تیز عملیات نسي کوي، یا ټولې سیمې زر تر خپلې ولکې لاندې راولي، چې وسلوال طالبان د سیمې د خلکو له کورونو څخه د سپر په توګه استفاده کوي، او د دوی په خبره دوی نسي کولی چې ډېر تیز عملیات ترسره کړي، او هغه سیمې چې دوی د دوی نه وسلوال طالبان نیولي دي او هغه پوستې هغه بیرته خپل لاس ته راوړي. خو تر اوسه پورې طالبانو څه نه دي ویلي چې دوی رښتیا هم د سیمې د خلکو د کورونو نه استفاده کوي که نه کوي. او په سیمه کې موږ هڅه وکړه چې تماسونه ونیسو د څمکنیو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو موږ سره خبرې وسوې. هغوی وایي چې په جانخیلو کې ټلیفوني شبکې کته سوې دي او نسي کېدلی څوک د هغه ځای نه معلومات ترلاسه کړي. بلې شبر،
طالبانو ازادي راډیو ته د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي؟
تر اوسه پورې هیڅ نه دی ویلي. دوی افغان ځواکونو ته د اوښتو زیانونو خبره کوي چې په تېرو جګړو کې افغان ځواکونو ته زیان اړولی ده، او دوی یو شمېر کسان وژل شوي او مرګ ژوبله راوښتي. خو داسې دقیقې نه دي ویلي دوی څومره کسان وژل شوي، خو افغان ځواکونه وایي چې 122 کسان تر اوسه پورې دوی معلومات لري دا وژل شوي دي. او هغه 5 ورځې وړاندې چې په کومه جګړه کې د افغان ځواکونو کوم سرتیري وژل شوي او هلته پاتې وو، هغه مړي او جسدونه هم انتقال کړي او خپل کورنۍ ته سپارلي.
داود تپان، مننه. اوس د پکتیا د امنیت د امیر سمنوال محمد ایوب څرګندونې واورو چې داود تپان ورسره مرکه کړي.
امیر صاحب، د امنیت د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د نوي وضعیت په اړه راته ووایي.
نو تپان صاحب، د تغه د جانخیل ولسوالۍ په اړوان د سیمه کې په رباط مناطقو کې په وزګل مناطقو کې زموږ خطاب مخ پر وړاندې روان دي. هوایی او مکانی عملیات زموږ د امنیتي ارګانونو په انافا او دښمن ته ډېر درنو تلفات په هغه سمو کې اوښتي دي، چې په دې تلفاتو کې یو د دې یو لړ هغه لوړ رتبه اراکین هم موجود دي چې د جانخیلو سوال دی او د تکمنیو نام نهاد پښتونامه ولسوالان دي هم پکې حاضر شوی دي.
په دغه عملیاتو کې څومره ځواکونو برخه اخیسته ده؟
په دې ځواکونو کې خاص کچا په پولیسو او کمانډوي ځواکونه او په پلی او د دوسادو پیپاندر په خلوردو پولیسو ځواکونه دې کې اشتراک کړای دی. تعداد موږ ته مشخص معلوم نه وي، په ان شاء الله په ښه شکل روان دی. او هغه کې یو مشکل شمول ورو ده چې طالبان د کورونو او د خلکو نه د خلکو د کورونو استفاده کوي. په دغه ساحو کې موږ یو څه پاتیا ته د انتخابات په مناطقو کې د خلکو د کورونو نه استفاده کړي. موږ د هغه په هغه خاطر باندې یو څه د خپل عملیات یا د شپې یا د سهارنۍ په وخت کې موږ په دغه ساحو کې مخته بولي چې موږ یو څه مخه ډب کړي وای. انشاءالله زموږ به نن د شپې په وایلو کې دغه څه ساحې چې تعدیدات بلند په دښمن دی دغه ساحې به موږ خپل
د څه ویلای کیږي چې د طالبانو والی سوالو د جان خېلو دې مشکل سي.
ما خو د وخت درته مخکې درته ویلی چې په دې کې د دیل ول رتبه راکین تشپنامه والی او تشپنامه ولسوال وژل شوي دي. نو د موږ د هغه کشپور بانو د معلوماتو له کبله په دې پرنۍ یا پرنۍ عملیاتو کې یو سل شل نفره وژل شوي دي چې انشاءالله نور هم زموږ ځواکونه پر مخ مخ روان دي. او د نورو تلفاتو جزئیات نه دی زه په وخت او تاسو ته معلومات درکوم.
څومره سیمه د جانخیلو ستاسي په لاس کې ده او څومره د وسلوالو سره ده؟
هغه ساحه د دښمن خو د جانخیلو ولسوالۍ تاسو ته معلومه ده چې یو کوهزاره او جنګلزاره هغه د ولسوالۍ ده. بعض ساحه ما مخکې درته ویلی چې دی د کورونو او د خلکو د پټندوی په شکل باندې د غنه استفاده کوي. نو هغه ساحه ډېرې ساحه د ولسوالۍ زموږ د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او هلته تصفیوي عملیات روان دي. انشاءالله چې هغه ساحه چې موږ ته تهدید دی د مساخلو خواته د خوست ولایت هغه مناطق موږ مکمل تصفیوي عملیات کوو او تاسو به وخت پر وخت معلومات ورکوو.
دا مراته وایي چې تاسو سره وروستۍ پوښتنې په توګه د مرکز کابل نه کوم مرستندوی ډلې راغلي دي که نه او په هوایي عملیاتو کې امریکایان شامل دي که نه؟
و په پرون رئیس موږ سره په هغه د هوایي ځواکونو په کومک پیل دی چې زموږ دغه څه بعضې تهدیدات چې ما مخکې درته یاده کړه چې دا کوهزار منافق دی په دښمن پکې کټ شوی دی. هغه ساحې مکمل بمبار کړي دي او دغه بعضې ساحې چې دی پکې کشت گذار کو او په هغه باندې سخت بمبار شوی دی. د هغې په نتیجه کې زیات شمېر دښمن د مینه تللی دی او موږ چې د هغه کابل نه هم تازه دمې قطعات رسېدلي چې انشاءالله زموږ د په دغه لاره باندې په انشاءالله چې په دې مسیر باندې څه مینه چې دی خښ کړي وو هغه به هم د ورځې تر اخره پورې پاک کړو.
دا مراته ونه ویلې چې دغه وایي ځواکونو کې امریکایانو مرسته وکنه؟
خارجي ځواکونه دي بله.
د پکتیا د امنیت عامر سمونوال محمد ایوب وو. وړاندې به د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبري مجله کې په هند کې د افغانستان د سفیر څرګندونه واوري.
بله، د افغانستان لوی درستیز جنرال صاحب قدم شاه فعلا د هند په سفر بوختي او پرونی تشریف راوړي دي.
د افغانستان د سفیر شهید محمد عبدالی څرګندونه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل در سره شریکوو. او هنت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم سفر کړی دی، خو اوس به را شو دی تاسو د پکتیا د څمکنیو مسله به په یو ډول باندې تعقیب کو پسې په د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش نن په کابل کې ازادي راډیو ته ویل چې طالبان په هلمند او کندوز کې داعش په ختیز او حقانی ډله د جنوب په پکتیا ولایت کې د فعالیتونو د زیاتی دو هڅه کوي. په دې اړه تفصیل د یوسف خان ستران پورا پور کې.
په جنوب په تیره بیا په پکتیا کې وروستو نامنیو ته په کتو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې حقانی ډله په دې سیمه کې د نظامی مرکز د جوړېدو هڅه کوي. د دفاع وزارت د ویاند مرسیال محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حقانی ډله تر ډیره په جنوبي ولایتونو کې د فعالیت لیواله د خو افغان حکومت کولی شي ورته غښتلی ځواب ورکړي.
د طالبان او داعش په څنګ کې د حقانی ګروپ هم غواړي چې په افغانستان کې د خارجي استخباراتو په وسیله ځینې تهدیدات په جنوبي کې او جنوب شرقي ولایتونو کې رامنځته کی. دوی غواړي چې په دغه ساحه کې یعنی په جاني خیل کې خپل نظامي مرکز جوړ کړي.
د لوی پکتیا مدني ټولنو او د ولایتي شورا ځینې غړو هم اندېښنه ښودلې چې قانی ډله د جاني خیل ولسوالۍ لنیول وروسته غواړي په پکتیا او خوست کې دایمي اډې جوړې کړي. د لوی پکتیا د جرګې په نوم د دې بنسټ غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلانو ته وویل چې قانی ډله د پاکستان د استخباراتو په مرسته پکتیا او خوست د خپل مرکزونو د لیکت په لټه کې ده. دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې د پکتیا سرحدي ولسوالۍ جاني خیل د مخالفینو لاسته غورځېدلي او افغان دولت یې د بیانولو په لټه کې دی. له دې وړاندې په هلمند، کندوز، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو د سقوط او په ننګرهار کې د داعش ډلې د پراخو فعالیتونو راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د وایان مرستیال محمد رادمنش وایي د دغو ډلو تر شا د استخباراتي ملاتړ تر څنګ د پاکستان د ځینو ګوندونو ملاتړ د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه بعضی تروریستی حلقات همدارنګ د پاکستان هغه تروریستی او افرادګرا او احزاب د دوی شاته ولاړ دی او همدارنګ ځینی عربي تروریستان او د آسیای میانه بعضی تروریستی ګروپونه ورسره دی. په دې ان چې دوی وکولی شي چې افغانستان ته تهدیدات رامنځته کړي.
په دې وروستیو کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نښتو او جګړو زور اخیستی افغان کارپوهان وړاندیز کوي چې د ملي یووالي حکومت یې د مدیریت لپاره استخباراتي او کشفي ارګانونه پیاوړي کړي. د چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي دا چریکي جنګونه دي چې نه پکې دښمن د تل پاتې کېدو قوت او نه هم افغان حکومت پر وخت د اقداماتو سمه همغږي لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې خبریږي او د افغانستان پاک سر لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. وړاندې ستاسو ټلیفونونه اخلو. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 بل شمیره د 0908-202-1555. تاسو کولی شئ چې زموږ د دې خبری مجلې د سر د موضوع په اړه چې د پکتیا د جانخیلو د جګړې په ارتباطو موږ ته ټلیفون وکړئ. خو اوس په ستاسو د ټلیفونونو تر راخیستو مخکې یو راپور راوخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د اروپای ټولنې د پولیسو ماموریت ګډه غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. په غونډه کې د کورنیو چارو وزیر د ولسمشر میرمن رولا غنی او د بشر د حقونو مشر د پولیسو پلیکو کې د ښځو او نجونو موجودیت مهم او ضروری وباله. له کابل خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو او د اروپای ټولنې د پولیسو د ماموریت چارواکو وویل د پولیسو پلیکو کې د ښځو او نجونو موجودیت کولای شي چې په امنیتي، کشفي، د جرمونو په مخنیوي او د ټولنې په ثبات کې مهم رول ولوبوي. دوی دا خبرې د سې شنبه په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو وزارت او اروپای ټولنې د پولیسو د ماموریت په ګډې ناسته کې وکړې. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وویل چې د هیواد اوسنی حالات ایجابوي چې د پولیسو لیکو ته په شرایطو برابر نجونې او ښځې جذب شي. خاغلی جاهد وویل هسې تیزی شوي چې تر 2022 لمریز کال پورې د پولیسو په لیکو کې د ښځو او نجونو شمیره شاوخوا دوه برابره کړي.
موجودیت زنان در صفوف پولیس می تواند در عرصه
د پولیسو پلیکو کې د خزو موجودیت کول شي د خزو د حقوقو او د غوي دوستونو د حل پلاره کې مهم رول ولوبوي. مونږ باید د پولیسو لیکو ته 15,000 خزینه پولیس جذب کړو.
د وبل خزینه پولیس کول شي چې لا افغان مرمنو او کورنۍ سره په مختلفو حالاتو کې د نارینه پولیسو په پرتله زیات مرسته وکړي. په غونډه کې ټینګار وشي چې افغان مېرمنو او ښځو ته دی په ټولنه او کاري چاپیریال کې داسې اسانتیاوې برابرې شي چې د پولیسو په لیکو کې کار کولو ته وهڅیږي. په غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی مېرمن رولا غنی وویل د پولیسو په لیکو کې د ښځو موجودیت په ټولنه کې د قانون پلي کول اسانولی شي. دې په خپلو خبرو کې د کورنیو چارو وزارت او د اروپای ټولنې د پولیسو د ماموریت له دغه اقدام څخه ملاتړ څرګند کړ.
جای خوشی از تعداد زیادی از افسران پلیس و ناس در این تالار حضور دارند.
د خوخی زیده چه گنش مرخزین پلیس په دی تالار که را طولی شوی او حاضر دی چه افغانستان تا خدمت بکری. زه پری ویارم. زه دی به افغان په صفت ساسی سخ خپل ملاتر اعلانوام.
سربیر پرده دا افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر وویل چه د خزینه پولیسو د کمیت ترڅنګ ضروری ده چې د دوی ظرفیتونه هم لوړ شي. میرمن سمر وویل د هیواد پر نافذو قوانینو او د بشري حقونو پر اصولو د نارینه او خزینه پولیسو په هول مهم اصل ده.
یک دپارتمنت مشخص ایجاد کردیم.
موږ په خپل کمیسون کې اوسنګړی دپارتمنت جوړ کړی او د درې ګونو امنیتی ارګانونو سره مو د همکاري تفاهم لیک لاسلیک کړی. یو برخه د دې ارګانونو د پرسونل روزل او بل برخه کې په بشري حقوقو او نړیوال قوانینو د هغوی په هول دی. هیله ده په دې کار کې بریالي شو.
د اروپای ټولنې د پولیسو د ماموریت استازی میرمن پیا هم د پولیسو په لیکو کې د افغان میرمنو شاملېدل اړین وبلل او په دې برخه کې د کورنیو چارو له وزارت سره د مرستو ژمنه وکړه. په خاطر دې هم د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د پولیسو په لیکو کې به د ښځو د ګډون لپاره اسانتیاوې برابرې کړي، خو په دې لیکو کې د ښځو د شمیرې زیاتېدل په سستۍ سره پر مخ ځي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې ښځینه پولیس وایي چې اوس هم په یاده برخه کې ښځو ته مناسب کاري چاپیریال نه دی رامنځته شوی. یوې ښځینه پولیسې وحیدې رضایی وویل په کار ده چې له ښځینه پولیسو سره د نارینهو لخوا له تعصبه ډک چلند ونه شي او له ظرفیتونو څخه یې په تصمیم نیونکو ارګانونو کې کار واخیستل شي. د کورنیو چارو وزارت وایي په روانه غونډه کې به هغه لارې چارې ولټول شي او تصامیم به ونیول شي چې د ښځینه پولیسو حقونه پر ځای او فعالیتونو ته یې مناسب چاپیریال رامنځته شي.
د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله د یو شمېر اوریدونکو د ټلیفون په لاین کې را سره دی. بلې ازادي راډیو ده، تاسو په لاین کې یاست؟
بلې توخیم د زابل ولایت کې فضیل ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. ټولو مخکې تاسو ټولو اوریدونکو خپل نومونه سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام، مهرباني.
د موضوع په هکله خو دومره ویلی شو چې روغتیا هم د بینیخیل ولسوالۍ یو مهم او ستراتیژیک ولسوالۍ ده. سرم مسئله دیر ورز رئیس تقریبان پلاس که در حکومتی واکونه یک عملیات شروع کردی دی خود دی وای سمور یو سلو بولیس نفر و دلی دی آیا دایو حقیقت بری او کد آزادی را دیو هر تو وی المور دی بالا منو مدی خودی وکی شد آقای تو مری در تلویزن رسکرین پر مخبن دسکارا که مطبوعات تو سکارا که مدی دا کتا دلیل وای او دی چه اثبات لری سمور یو سلو بولیس نفر و دلی دی دا مطبوعات تاسو لپاره هم سره د دې د تاسو نه چې موږ په دې کې احتیاط کوو دا خبر څنګه ولو که تاسو حیوانات د دې ورکوي مګر چې څوک تاکید په کار ده او موږ دې ته منتظر یو چې دا د جګړه په څنګه چې آیا پر مخ ولاړ شي.
تو خیر صاحب مننه، بل اوریدونکو به مواخلو ستاسو نظر مو واخیست. بله مهرباني وکړئ، دا ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله ده. بله مهربانی، ستاسو نظر؟
تشکر. مخکلی دلی که ده پکتیا ولایت یو عرام ولایت و لسوالیم عرام ولایت و لسوالیم دون ده علمان پشان ده جنگون ده در رو گذید او ده خبا ده حقیقت لری چیره خانی شبکه غواری چې خپل مرکز او خپل اصلیه وزر ولسوالۍ ته راانتقال کړي، لکه د هلمند په ولایت کې چې غواړي چې د کوټې شورا هلمند ته راانتقال کړي. عین دغه یو پلان دی د ټول افغانستان کې جنګونو تشدد ورکړی دی، نه اوس جنوب پاتې شو نه شمال پاتې شو.
بلې مننه. بل اوریدونکو به راواخلو. هیله کوم چې په لنډو خبرې وکړي چې ډېرو کسانو ته نوبت ورورسي. مهرباني وکړي، ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. احسان الله د مزار شریف نه خبرې کوم.
مهرباني، تاسو په لنډ کې اوسئ.
او
بلې، تاسو ژر قطس. بلې، د دې اوریدونکو
اواز ما یو ستاسو وختونه دا جنگونه خو په افغانستان کې وقت څه ودی. خو یو خبر مې اخلي دا چې دغه بعد هم کسان مرکی کوي.
بله بخښنه غواړم، ستاسو اواز نه اوریدل کیږي. او ازادي رډو ته به ستاسو یوشت مره رسیدلې سمسونو ته هم اشاره وکم د افغان بي سیم شرکت لاري عبد الغني ځواک پر استول سمس کې لیکلي دی په هلمند کې شاوخوا 15000 کورنۍ جګړو به ځای کړی دی باید مرسته ورسره وشي او مرکزی حکومت هم توجه ورته وکړي ځلان بیا لیکلي دی د لشکرګا کندهار لوی لار پرانستلو په برخه کې باید مرکزی حکومت جدي توجه وکړي البته داس خبرونه نن خبره شوه چې دا لار پرانستل شوی ده خو شیبه مخکې مو چې په هلمند کې د ازادي رډو له خبريال الیاس دای سره خبري وکړي هغه ویل چې دا راپورونه نشي تاییدولای او د غلاره تر اوسه هم د مسافر په مخ تړلې ده څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لندو خبرونه ته مخه کوو سالم محمد سالی لند خبرونه اوروي
چارواکي وایي د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ پاتې سیمې به هم تر نن ماښامه له دولت ضد وسلوالو ونیسي د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې له پرون راهیسې په روانو پوځي عملیاتو کې تر سلو ډیر دولت ضد وسلوال وژل سوي دي د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د حکومت او خلکو په ګټه نه دي د قرغزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف حکومت امر کړی چې په پلازمینه بشکیک او د دې هیواد په نورو سیمو کې د تروریزم ضد اقدامات غشتل کړي البته دا خبرې وروسته له هغې کړې ده چې په پلازمینه کې نن د چین پر سفارت ځنوژونکي حمله وسوه د روسیې حکومت په ځینو امریکایي رسنیو کې هغه خبره سوي راپورونه رد کړل چې پکښې ویل سوي روسیا شاید د امریکا د آنلاین انتخاباتي سیستم په حق کولو کې دخیله وي د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر له ترکیې غوښتنه وکړه چې خپله مبارزه پر اسلامي دولت ډلې یادش متمرکز کړي نه پر کورد وسلولو چې امریکا یې ملاتړ کوي د بنګلاديش سترې محکمې د مرګ د سزا په اړه د یو اسلامي ګوند رهبر د استیناف نهایي غوښتنه رد کړه د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف صحیح وضعیت په اړه نن هم معلومات نه دي خپاره سوي او د ایټالیا ساحلي ساتونکو نن ویل چې د لیبیا سواحل ته نږدې شاوخوا 6500 پناه غوښتونکي ژغورل دي
اوس هم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
سلام دا هم سپورتي خبرونه د موتای په نړیوالو سیالیو کې دوه افغان لوبغاړو د دې سیالیو وروستي پړاو ته لار پیدا کړه د افغانستان د موتای د فدراسیون درسنیو مسول علي ظفر عاطفي ازادي رادیو ته ویل چې د دې سیالیو په وروستي پړاو لوب کې والي سهراب احمدي د 45 کیلو وزن او زهرا رضایی د 43 کیلو وزن په درلودلو سره د خپل ټیلنډي سیلانیانو سره میدان ته ووزی د موریزیا تکړه چې علي سوراب احمدی د خپل عراقي او بلجیمی او زهرا رضایی د خپل اوکرایني او پیرو هیوادونو سیالانو ته ماتې پور کول سره د دغه سیالي وروستي پړاو ته ځان ورساو د خاغلی عتیفی په خبره چې په دغه سیالیو کې چې شپږ افغان لوبغاړو پکې ګډون کړي د اگست په شپږشتمه پیل شوی وی چې سبب پای ته ورسیږي د خزینه او نارینه ملي لوبډلو د جوړولو لپاره د پینګ پانګ سیالي روان دي د پینګ پانګ د فدراسیون مرستیال عبد الحمید رسولی ازادي رادیو ته وویل چې د نن ورځې پروستیو کې بعد نارینه لوبډلې غړي وټاکل شي نو موري زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې 150 نارینه او خزینه لوبغاړو چې لویان او ځوانان پکې شامل دي ګډون کړي چې ل دې ډلې به شپېته د مختلفو عمرونو لرونکو لوبغاړي تری ملي لوبډلو ته انتخاب شي د پینګ پانګ د ملي لوبډلو لپاره د غټا کني تی سیالي د تیری شن به پورس پیل شوی چې یو ونی به دوام او د افغانستان د فوټبال د غورالیک سیالیو په دوام به سبا د میوند تلان او باسین سپی لوبډلې میدان ته ووزی د افغانستان د فوټبال فدراسیون مدواتی مسول سید علی کاظمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي به د چهارشنبه په ورځ د مازیګر په 5 بجو پیل شي د خاغلی کاظمی په خبره د دغه سیالیو پروستۍ لوبه کې د موجهای امو لوبډلې د هندوکش شاقبان لوبډلې ته د یو د 0 پر وړاندې ماته ورکړه د افغانستان د فوټبال د غورالیک سیالي هر کال د اتو زونو ترمن چې د څلور دیر شو ولایتونو لوبغاړي پکې ګډون لري جوړیږي
ازادي رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 خبريږي د خبرونه په دوام هم ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر چارو چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم له هندي چارواکو سره خبرې کوي بیا په هم کې د افغانستان د سفیر سره شخي شو شهدا محمد عبدالی هند ته د افغانستان د لوی درستیز د سفر په اړه څرګندونه کړې دي په دې خبري مجله کې په نړیوالو موضوعاتو کې ودا موضوع لرو چې د ازبکستان د ولسمشر په اړه ویل کیږي مغزی خونریزی لري او سخت ناروغ دی. البته ځین راپورونه حتی د هغه د مړینې خبر ورکوي. همداراز به په دې خبرې یو ساعته مجله کې واورېسي. یو شمېر افغانان په افغانستان کې له کتابونو شکایت لري او وایي چې داسې کتابونه چاپېږي چې له ملي روحیاتو سره سم نه دي.
داسې کتابونه شته چې په لوستلو سره د دې په ځای چې د ځوان مفکوره لا هم پسې پیاوړې کړي په هغې باندې منفي اثرات لري.
د دې خبرې ساعت په وروستیو کې یو په زړه پورې موضوع لرو. د څارویو د پیولو لپاره په استرالیا کې روبوټ جوړ شوی دی. په دې اړه په تفصیل معلومات درکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هندوستان ته ورسید. هندوستان ته د دې درې ورځني سفر پر مهال به جان کیری د امریکا او هندوستان ترمنځ په ستراتیژیک او سوداګریز بحث کې ګډون کوي. ستراتیژیک او سوداګریز بحث هغه فورم دی چې د امریکا او هندوستان ترمنځ د ګډو امنیتي او اقتصادي لومړیتوبونو د پرمختیا لپاره جوړ شوی دی. ټاکل شوی دی چې جان کیری به د چهارشنبې په ورځ د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم ګوري. په دې کتنه کې به د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. جزئیات ملالی بشیر پر راپور کې.
د امریکا د بهرنی چار وزیر او د اقتصاد وزیر د سیشن به پورز د درو ورځو لپاره هندستان ته ولاړل. دوی د امریکا او هندستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او هم د راز له پاکستان سره د کشمیر په اړه پر خبرو بحث کوي. ټاکل شوی د جان کیری به د هندستان له صدر اعظم نریندر مودي او نورو هندي مشرانو سره په نوې ډیلی کې وویني. د فرانسې خبری اجانس راپور ورکوي چې دوی به د هندستان او امریکا ترمنځ د 1500 میلیارد ډالر په لګښت د لوی کچې سوداګریزو پلانونو په اړه خبري وکړي. تر دې مخکې جان کیری بنگلاديش ته د یوې ورځې سفر وکړ. دوی په هندستان کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د هندستان د ولسمشر نارندر مودي لخوا پیل سوی ستراتیژیک او سوداګریز بحث کې ګډون وکړي چې لمخې به دواړه هیوادونه د یو بل نظامي اډو د کارولو اجازه ولري. ستراتیژیک او سوداګریز بحث هغه فورم دی چې د امریکا او هندستان ترمنځ د ګډو امنیتي او اقتصادي لومړیتوبونو د پرمختیا لپاره جوړ شوی دی. د فرانسې خبری اجانس د راپور لمخې د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر او د هندي سیال منوهر پریکار د چین د زیاتېدونکو نظامي هڅو په مخالفت کې دفاعي موافقې لاسلیک کړې. کارټر وویل دا موافقه به د دوی د ځواکونو ترمنځ ګډ عملیات اسانه او نور هم چټک کړي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هندوستان د اقتصاد وزیر پینی پریتسکار د سې شنبې په ورځ د خپلو خبرو پر مهال د کشمیر د لانجې د حل په اړه هم خبرې وکړې. ټاکل شوی دی د هندوستان د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوول سره په خبرو کې به هم د کشمیر او همداراز افغانستان په اړه خبرې وسي. جان کیری به له صدر اعظم مودي سره د چهارشنبې په ورځ ویني. دا خبرې و امریکای چارواکي رویټرز خبری اجانس ته کړې ده. دغه امریکای چارواکي همداراز ویلي چې کریبا هندوستان وهڅوي چې له پاکستان سره د کشمیر په اړه خبرې وکړي. هندوستان له افغانستان سره په تیرو 15 کلونو کې د 2 میلیارد ډالر په لګښت اقتصادي مرستې کړې دي او په دې وروستیو کې به افغانستان ته نورې وسلې هم ورکوي.
هندوستان ته مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سفر اوریده او اووموردل چې ټاکل شوی ده نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري او له هغه سره د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان لوی درستیز هم د هندوستان ته تللی دی. د دغه سفر په اړه او په دې اړه باندې چې هندوستان بل افغانستان سره څه مرستې وکړي ځکه چې افغانستان له هندوستانه غواړي چې په پوځي برخه کې ځینې کومکونه ورسره وکړي. د دغو موضوعاتو په اړه په هند کې د افغانستان له سفیر شهدا محمد عبدالی سره ملالی بشیر مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې په هند کې د افغانستان سفیر د افغانستان د لوی درستیز د سفر په اړه وویل.
د افغانستان لوی درستیز جنرال صاحب قدم شاه فعلاً ده هند په سفر بوختی او پرونی تشریف راوړی دی. نن یې رسمي ناستې درلودې د هند لیدر سره او د هند هوایي قواو مشر او بحري او دغه د ملي امنیت شورا د رئیس او د وزیر خارجه سره ناستې درلودې او دا ناستې ټولې ډېرې په ګټه د افغانستان ناستې وې او د هند حکومت لکه تعود چې همېش کړی دی نن یو ځل بیا ډېر ټینګ تعود د افغانستان د امنیتي قواو د تقویې په باره کې وکړي او سفر نتیجه ډېر مثبته ده. انشاءالله په آینده ورځو کې به د دې سفر نتایج د یو رسمي بل احد په چوکاټ کې چې افغانستان ته به سفر کې دی څخه
اعلان بسی.
عبدالی صاحب پښتنه مې دغه د چې راپورونه وایي افغانستان یو شمیر ام آی 25 تهاجمي هلیکوپتر هم د هندوستان څخه غوښتي دي. په دغه لیست کې چې ښاغلی قدمشاه شهیم د هندوستان له حکومت سره مطرح کړ، په دغه لیست کې نورې کومې وسلې شاملې دي؟
د دې سفر په جریان کې بلې د ام آی 25 یا د 25 تیارو په باب خبرې وشوې، او یوه تیاره څلرمه چې پاته ده هغه به ډېر نږدې افغانستان ته تسلیم شي. مهمه بل موضوع چې د رسمي ناستې په ترڅ کې مطرح شوه هغه دا چې افغانستان کې ځینې تیارې د پخوا څخه ام آی 18 او دغسې ام آی 15 او دغسې نور روسي سخت تیارې په افغانستان کې شته او د فعالیت څخه لیدلې دي. د هند څخه غوښتنه وشوه چې د دغو تیارو په ترمیم کې زموږ سره کومک وکړي او یو ورکشاپ د ترمیم په افغانستان کې جوړ کړي. نو نن د دغه غوښتنې په جواب کې هند ډېر مثبت او قوي جواب یې دا و چې دوی به په رانږدې وکړي، خپل یو احد تخنیکي کابل ته ولېږي او د افغانستان د زړو تیارو چې هلته د کار لیدلېږي د هغوی ارزیابي وکړي او د هغوی په ترمیم کې زموږ سره اساسي کومک وکړي. نو د نویو تیارو په باب مې هم غوښتنه وکړه او جواب مثبت و چې په آینده کې به د افغانستان سره د نورو تیارو مرسته ممکن کړي.
دا الوتکه چې هندوستان تاسو واس چې ډېر مثبت جواب افغانستان ته ویلی دي، نو دغه به د مرستې په توګه وي که به د پور په رقم باندې افغانستان ته ورکول کیږي؟
دا به د مرستې په توګه وي. هند د افغانستان سره په مختلفو ساحات کې کومک کړی دي او دا کومکونه ټول د افغانستان سره خیریه دي او په مختلفو اشکالو د افغانستان سره سوي دي. نو آینده کومکونه په نظامي برخه کې په شمول د عسکرو په روزنه کې چې زموږ غوښتنه ځینه دا و چې دوی زموږ سره د عسکرو په روزنه کې یا د زیات تعداد عسکرو په روزنه کې زموږ سره کومک وکړي. دا وعده هم وکړه چې دوی به په آینده کې څه تعداد چې افغانستان څخه اوس راځي دغه تعداد کچه لوړ کی او په مختلفو ساحات کې موږ د غوښتنې په اساس خپل مراکز کې زموږ عسکرو لپاره ځای زمينه سازي کی او زموږ عسکر په لوړ کچه او په کچه په هند کې روزنه وګني. یعنی زموږ غوښتنې د خپل عسکرو د تجهیز د خصوصا د هوایي قوې د تقویت په باب او د روزنې په باب خوشبختانه د نن جلسو په ترڅ کې ډیر مثبت او قوي پیغامونه او جوابونه د هندو حکومت سره ترلاسه کړي دي چې په آینده کې به ټول عملی جامه ورته ورکول کیږي.
په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وویل چې هند ژمنه کړې ده چې له افغانستان سره په پوځي برخه کې پراخې مرستې وکړي. بل ورته ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په ارتباط خبرې وکړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر بجو پورې په منځنۍ څپه دولس پښنوي په افغانستان کې خبريږي او په همدې څپو د ماشام لوو د سهار تر پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. په ازبکستان، منځنۍ اسیا او نورو شاوخوا هیوادونو کې داسې اندېښنې راپورته شوې دي که د ازبکستان ولسمشر مړ شي یا د ناروغۍ له کبله د کار د دوام وړتیا ونه لري نو د هغه هیواد مشي به څوک کوي. اتاویا کلن اسلام کریموف د مغزي خونریزي له کبله په روغتون کې بستر دی او روغتیایي حالت یې خورا نازک دی. د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه له فریبا ظاهر څخه.
د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د ناروغي په اړه د لمړي ځل لپاره د هغه لور په انستګرام کې پر خپل پاڼه لیکلی و چې پلار یې مغزي خونریزي لري او د یو روغتون په عاجله برخه کې درملنه دوام لري. هغې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو داسې ویل کېږي چې دا به ګرانه وي چې ولسمشر کریموف له دې ډول ناروغۍ ژوندی راووزي، او که ژوندی هم پاتې سي نو د ولسمشر په توګه د چارو پر مخ وړل به ورته ناممکن وي. همدې وضعیت ته په کتو د ازبکستان پر احتمالي ولسمشر بحثونه کېږي. د ازبکستان د سیاسي چارو یو تحلیلګر کمال الدین ربی مفت ازادي راډیو ازبکي څنګه ته ویلي چې هغه څوک په د هیواد راتلونکي مشر وي چې د اساسي قانون نافذېدو ته اهمیت ورکوي او د خلکو ملاتړ ولري.
ویلیمن کې سودا باشلنده
دی وی بحثونه پیل سوی چې څوک په د کریموف ځای ناستې وي، هغه څوک به ګټون کوي چې د ملي امنیت د ټینګېدو، د خلکو ملاتړ او د اساسي قانون د نافذېدو شګنې ولري. هر څوک چې دغه مشخصات ولري کولای سي د لوبه ختمه کړي. د ازبکستان په اساسي قانون کې راغلي چې کولس مشر د خپلې دندې پر مخ وړلو وړتیا ونه لري، نو د هغې ود د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس په د دریو میاشتو لپاره مشري کوي، خو د اوږدمهاله مشرۍ لپاره د هغې ود په لیست کې اوسمهال د دریو کسانو نومونه اخیستل کیږي. ډیری په دې باور دي چې د ازبکستان صدراعظم شوکت میرزایف د ولسمشر ښکاره ځای ناستی دی. 58 کلن میرزایف د جزاخ ولایت دی. دغه ښار د ولسمشر کریموف د پلرني ښار سمرقند تر څنګ پروت دی او د دواړو ښارونو مشران د میرزایف ملاتړي دي. داسې ښکاري چې د راتلونکي ولسمشر په ټاکلو کې د قبایلو مشران مهم رول ولري. ځینې منتقدین د هغه شخصیت د منلو وړ نه بولي او وایي هغه یو سخت دریځ چارواکی دی چې تر ډیره د منطق پر ځای له تاوتریخوالي کار اخلي. ځینې په دې باور دي چې که میرزایف ولسمشر سي نو حکومت به یې تر ډیره ځپونکی وي. یو بل کس چې شاید د اسلام کریموف د ځایناستې په توګه کاندید سي د ازبکستان د مالیې وزیر رستم عظیموف دی. 65 کلن عظیموف د تاشکند دی. ده د 1998 کال راهیسې د حکومت په مالي برخو کې دنده ترسره کړې ده. عظیموف تر میرزایف تر یوه حده ماهر ګڼل کیږي، ځکه د خلکو په باور هغه له نړیوالو سره د معاملاتو په برخه کې ډیره تجربه لري. د ازبکستان د خپلواکۍ په لومړیو کلونو کې عظیموف د هغې وخت د ملي بانک د بهرنیو اړیکو د مشر په توګه د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې د اروپایي بانک سره په معاملو کې عمده رول لوبولی دی. د اسلام کریموف دریم احتمالي ځایناستی د ازبکستان د ملي امنیت کمیټې مشر رستم عنایتوف دی. 22 کلن عنایتوف په ازبکستان کې یو له ډیرو پیاوړو کسانو څخه دی چې له 1995 کال راهیسې د ملي امنیت کمیټې مشري کړې ده. دی هم د تاشکند دی. عنایتوف ته د یو ولسمشر نه، بلکې د یوه داسې کس په سترګه کتل کیږي چې د یوه ولسمشر په راوستلو کې مؤثر اوسېدای سي. له تیرو لسو کلونو راهیسې د ده یوازې یو عکس ته، او دا عکس هغه وخت اخیستل سوی چې نوموړی چین ته د هغه هیواد له امنیتي چارواکو سره د لیدو لپاره ورغلی و. دی په خپله نه غواړي چې په عام محضر کې ډیر ولیدل سي. یو باور دا دی چې د عنایتوف له ملاتړ پرته به تقریبا ناممکنه وي چې یو څوک د ازبکستان راتلونکی ولسمشر سي، او یا د هغه هیواد چارې له خنډه پرته پر مخ بوزي. ځینې راپورونه دا هم وایي چې دی له صدراعظم میرزایف سره ښې اړیکې لري او شاید د راتلونکي ولسمشر په توګه د هغه ملاتړ وکړي. اسلام کریموف له 1999 کال راهیسې چې ازبکستان د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته خپلواکي واخیسته، د هغه هیواد ولسمشر پاته سوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ازبکستان د اوسني ولسمشر پر ځای به څوک غوره شي. د ازبکستان ولسمشر ناروغه دی. د ازبکستان تر څنګ ترکمنستان ته ورځو. ترکمنستان په دې غور کوي چې بهرنیو ډیپلوماتانو ته د خپلو زندانونو د لیدنې اجازه ورکړي. د بشري حقونو پلوي سازمانونه وایي د ترکمنستان استبدادي حکومت په لسګونو سیاسي مخالفان زنداني کړي دي. د ترکمنستان او جرمني مشرانو په برلین کې تیره ورځ غونډه وکړه، او د غونډې په ترڅ کې د افغانستان په شمال کې د ګډو پروژو د امکان په هکله هم خبرې کړې دي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو پر بنسټ دا راپور لري.
د جرمني صدر اعظم پرون په برلین کې د ترکمنستان جمهور رئیس سره له غونډې وروسته وویل چې ډیپلوماتان غواړي د ترکمنستان زندانونه وګوري. هغه وویل چې جمهور رئیس قربان ګلی بیردی محمدوف سره په دې سلاسوي چې د بهرنیو چارو وزیران دا موضوع سره وڅېړي.
موږ د دغه واقعیت په هکله خبرې وکړې چې دا به ډیر ښه خبره وي چې ډیپلوماټان د ترکمنستان محبسونو ته لاسرسی ولري. د ترکمنستان ولسمشر ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران به اوس په دې هکله سره خبرې وکړي، او بیا به نړیوال ډیپلوماټان هم وکولای سي چې د دغو محبسونو لیدنه وکړي او وضعیت یې وارزوي.
د ترکمنستان جمهور رئیس وویل چې دغه هیواد د خپل قانون، پولیسو او قضایي نظام په اصلاحاتو کار کوي ترڅو د ده په وینا د هر فرد عزت او کرامت وساتل سي. قربان ګلی بیردی محمدوف وویل چې ترکمنستان د پرانیستو دروازو د پالیسي په لاره روان دی. د جرمنی صدر اعظم یو ویل چې ترکمنستان د خپل گاونډي هیواد افغانستان سره همکاري لري او د افغانستان په شمال کې د درې وړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو امکان څرګل کیږي.
ترکمنستان یا نخبارلاند فون افغانستان اس ترکمنستان
د افغانستان گاونډي هیواد ترکمنستان افغانستان سره ډیر فعال همکاري لري. موږ له خپل بهرنیو چارو او د اقتصادي همکاري او پراختیا وزارتونو څخه غواړو چې د افغانستان په شمال کې د جرمنی او ترکمنستان لخوا د ګډو پروژو د امکان په حق غور وکړي. موږ د افغانستان په شمال کې فعالیت لرو او ترکمنستان د افغانستان شمال سره پوله لري، نو کېدای سي یو درې اړخیزه ښه همکاري
رامنځته شي.
د ترکمنستان ولسمشر د جرمني صدر اعظم سره تر خبرو وروسته په ګډې خبري غونډې کې دا هم وویل چې اشقاباد د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د خپلو ګازو د صادراتو په زیاتولو غور کوي. ترکمنستان د نړۍ د هغو هیوادونو څخه یو دی چې د ګازو پراخې زیرمې لري. د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د ترکمنستان د ګازو صادرات به د کسپین د سمندرګي له لارې وي چې د روسیې او ترکیې موافقې ته پکې اړتیا ده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادی رادیو نه.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې خبریږي او په انټرنیټ کې په آزادی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د افغانستان مالی وزارت وایي د بروکسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی. د خبره د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی نن په کابل کې آزادی رادیو ته وکړه. خو د چارو څېړونکو وایي لا هم افغان حکومت ډیر کارونه په مخ کې لري چې د بروکسل کانفرنس لپاره نه دي ترسره کړي. ټاکل شوی دی چې بله میاشت یعنې په اکتوبر کې په لومړیو کې د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه په بروکسل کې ترسره شي چې د شاوخوا اویا هیوادونو استازي پکې ګډون وکړي او د دیرشو هیوادونو او د دیرشو نړیوالو مؤسسو استازي به هم په دې غونډه کې برخه واخلي چې له افغانستان سره به د یو لړ مرستو ژمنې هم پکې وشي. احتمالا له کابله قسیم سلمل راپور لري.
د مالی وزارت وایي د بروکسل کانفرنس ته د وړاندې کولو لپاره له ټولو اړوندو سکتورونو څخه طرحې ترلاسه کړي او چمتو دي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د سیشن بپولس ازادي رادیو تو ویل چې د حکومت لخوا د افغانستان د سولې او ملي پراختیا په چوکاټ کې چې سموده مخ کې نهایي سو د ټولو طرحې او وړاندیزونه شامل دي.
مونږ بشپړ چمتووالی لرو په دوه دلیله. یو دا چې لیوي خو مستند نهایي کړي معتبر سند پای غونډه ته وړاندې کیږي او بل مقابل کوم ژمنه یا تعهدات چې مونږ د ټوکیو څخه راپدې خو د لودو اکثر عملی سی
د افغانستان اقتصادي خودکفایي او لمړیتوبونه حق اساسي مسایل دي چې د شاغلي عبدالرحیمزی په خبره په دغه طرح کې ځای لري. نو مړی وای په بنسټیز برخو کې د اوبو، انرژي، کرنې، ریل ګاډي د پټلۍ او داسې نورو سکتورونو باندې بحث کیږي. د بروکسل کانفرنس د راتلونکو اکتوبر میاشتې په 14مه او 15مه د اویا هیوادونو او دیرشو سازمانونو د استازو په ګډون جوړیږي. د دغه ناستې هدف له افغانستان سره د نړیوالو اقتصادي مرسته ده. د دې ترڅنګ د ښځو پیاوړتیا، سیمه ییزې همکاري او د افغان کډوالو موضوع هغه مسایل دي چې د غونډې په څنډه کې باندې بحث وسی. خو ترڅنګ افغان حکومت اړ دی چې اصلاحات راولي، له اداري فساد سره مبارزه او د بشري حقوقو وضعیت سم کړي. له دې مخکې د ټوکیو په کانفرنس کې په 2012 کال کې د څلور کلونو لپاره نړیوالو له افغان حکومت سره د 14 میلیارد ډالرو ژمنه وکړه. نړیوالې ټولنې او ځل بیا په 2014 میلادي کال د لندن په کانفرنس کې خپل ژمنه تازه کړه. خو افغان حکومت د بروکسل کانفرنس کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري او کنه، د مې د چارو له کارپو قیس محمدی نه وپوښتله.
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت تر نن پورې هم دې ته تیاری نه لري او آمده نه دی چې د بروکسل کانفرنس ته ورشي، ځکه چې ډېرې ژمنې داسې موجودې وې چې مونږ کړې وې. د یوې خوا نه هغه ژمنې مونږ له تروسه پوره کړې او عملي کړې نه دي.
ښاغلی محمدي وایي شاید دا وار هم د تیرو کانفرنسونو غوندې حکومت ژمنې وکړي او نړیوال هم یو اندازه مرسته وکړي، خو په خبره دا کار د اوږد مهال لپاره د افغانستان درد نسی دوا کولی. نو مړی سپارښتنه کوي چې نړیوال باید له افغانستان څخه د څارنې یو منظم پلان جوړ کړي چې له مخې د حکومت ژمنې وخت په وخت تعقیب او د عملي کېدو لپاره لازم فشارونه راوړل سي.
په فرا کې د نفتو او ګازو امریت چارواکي وایي چې په پام کې لري په دغه ولایت کې د ګازو او تیلو ذخیرې جوړې کړي. په دې اړه له فرا احمد شاه فطرت له نور تفصیل سره.
د فراه ولایت د نفت او ګاز عملیات چارواکي وایي چې ډېر په دغه ولایت کې د ګاز او تیل لوی ذخیرې جوړې کړې. د دغه عملیات امیر محمد آصف علیزی چې نوی دغه دن ته ګمارل شوی وایي چې په فراه ولایت کې د کابو زرو ټنو په اندازه د ګاز او تیل ذخیرې جوړوي، تر څو د اړتیا په وخت کې او په خاص ډول د ژمي په موسم کې چې د ګاز او تیلو بیې لوړېږي د هغو څخه کار واخیستل شي. د علیزی په خبره د دې تر څنګ په نظر کې لري چې په فراه ولایت کې یوه یا دوه دولتي د تیلو او نفتو ټانګونه هم جوړ کړي، تر څو د ښار خلک وکړای شي د هغو څخه د بازار په نسبت په ارزانه بیه تیل ترلاسه کړي. ځکه دغه په خبره په تیرو څو کلونو کې که څه هم فراه یو ترانزیتي او سرحدي ولایت دی، خو بیا هم په دغه ولایت کې په دې برخه کې هیڅ کار نه دی شوی.
هغه امکانات چې زموږ د ریاست عمومي او زموږ د وزارت په اختیار کې دي هغه دلته موږ حتمان په مصرف ورسو. دا یو عایداتي ولایت دی زموږ عمومي ریاست ته، نو هغه امکانات چې زموږ په لاس کې دي هغه به ټول د لیموږ خرڅوو، لکه چې 1500 ټنه د ګازو 1500 ټنه د تیلو ذخیرې دلته جوړ او یو ښه او معیاري ټانک دلی جوړو، او هغه زموږ مدیریت چې په مل کې د هغه دپاره یو ښه تعمیر جوړو او یو ترازو.
د نفت او ګاز عملیات چارواکي په داسې حال کې د ګاز او تیلو د ذخیرو جوړولو خبره کوي چې هر کال د ژمي په رسیدو سره په دغه ولایت کې د ګاز او تیلو بیه دوه برابره کیږي، او دولت د دې ستونزې د حل لپاره تر اوسه هیڅ عملي ګام نه دی اخیستی. وبریده چې د نفت او ګاز عملیات چارواکي څومره خپل پر دغو ژمنو عمل کوي.
یوشمر افغانان له دې عمله اندېښمن دي چې د افغانستان په بازارونو کې داسې کتابونه خرڅېږي چې د ملي ګټو خلاف او عامه ذهنیتونه خرابوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سوی د اجمل تورمان په راپور کې اور
ویل کېږي چې په افغانستان کې د کتابونو په یو شمېر بازارونو کې داسې کتابونه هم خرڅېږي چې عامه ذهنونه خرابوي او یو شمېر آن د هیواد د ملي ګټو پر خلاف لیکل شوي. دا هغه اندېښنې دي چې په دې وروستیو کې له یو شمېر خلکو سره پیدا شوي دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي حمیدالله او محمد هارون خراساني په همدې اړه له ازادي راډیو سره:
داسې کتابونه شته چې په لوستلو سره د دې په ځای چې د ځوان مفکوره لا هم پسې پیاوړې کړي، په هغې باندې منفي اثرات لري. دا د اړوند مسؤولانو وظیفه ده او مسؤلیت دی تر څو داسې کتابونه پرې نه ږدي چې بازار ته وړاندې شي چې هغه دې بایشي چې ځوانانو فکر د دې په ځای چې پیاوړی کړي ځوانان لا پسې خراب کړي.
افراطی کتابونه شته، څه له مذهبي اړخه او څه غیر مذهبي. د کابل په بازارونو کې په آزادانه ډول خرڅېږي.
دا شمېر خلک په دې نظر دي چې اړوند ارګانونه په ځانګړي ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت باید تر چاپ د مخه کتابونه وارزوي او بیا د چاپ اجازه ورکړي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د کتابونو تر چاپ د مخه د هغې کتل د رسنیو د قانون او د بیان د ازادۍ د اصولو خلاف کار دی او نوموړی وزارت په دې برخه کې څه مسؤلیت نه لري. د یاد وزارت ویان هارون حکیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې د کتاب تر چاپ وروسته د منځپانګې په اړه دوی ته کوم شکایت وشي، تر څېړنو وروسته به یاد چاپي اثر له بازار راټول او لیکونکي به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژني.
چیرې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته کوم شکایت را رسیږي، د هغه شکایت د منځپانګې په پام کې نیولو سره یا د کتابونو د څار کمیسیون ته استول کیږي او یا هم د رسنیزو سرغړونو د هغو څېړنه کوي وروسته د اصول سره سم اجرات کوي.
خاغلی حکیمی وویل چې په ځانګړي ډول په دې برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د کتابونو د کتنې او څار په نوم یو کمیسیون هم موجود او فعالیت لري. په افغانستان کې یو شمېر کتابونه په هیواد کې دننه چاپیږي او یو شمېر نور بیا له ایران او پاکستان راوړل کیږي چې بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول دینی او سیاسي برخو کې ډېر لوستونکي لري. په ورته وخت کې لیکوال او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی سلاکار نجیب منلی هم دغې خبرې ته په اشاره سره وایي چې د رسنیو قانون په افغانستان کې سانسور منع کړی او مخکې له چاپه سانسور په افغانستان کې نشته. خاغلی منلی وایي
کوم ملاحظات پکې چې د ملي امنیت سره تضاد کوي یا د ملي سره تضاد کوي، نو هلته بیا هغه اړوند ارګانونه چې ملي امنیت دی یا تنوالي ده یا هغه شخص دی چې متضرر شوی دی هغه محکمې ته رسېږي. د محکمې نه د کتاب بندېدلو حکم اخلي.
په ورته وخت کې یو شمېر کتاب پلورونکو د یادو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا شان کتابونه په بازارونو کې کم پیدا کیږي چې د هیواد ملي ګټې متضررې او عامه ذهنیتونه خراب کړي. دوی وایي که داسې کتابونه موجود هم وي ولنه د سم او ناسم پاړه خه قضاوت کول شي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د استرالیا په سیدنی په هنتون کې د لومړي ځل لپاره ساينس پوهانو داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د شپون کار ورکوي داسې چې چاروي پیایي. د چارویو د پیولو روبوت د ساينس پوهانو په باور کولای شي چې د چارویو له روغتیايي حالت خبر شي. دا روبوت په خپل ګرځي هر لور ته روان وي او نه پلیشتي چې چاروي لار غلطه کړي. پاغه ویډیو کې چې رسنیو خبره کړې ده روبوت لشا غواوی مخکې روان دي او روبوت یې سره یو ځای کوي. استرالیا د نړۍ یو لاغو هیوادو څخه دی چې بهر ته د غوا او غوی ډیر غوشه صادروي. د حیواناتو د څرولو نوې روبوت څلور ټایرونه لري چې پر لوړو او ځوړو په اسانۍ چې راځي. په نږدې یو متر اوبو کې په اسانه پورې وزي او پر سر یو وړوکی ماشین دی چې کله حرکت پیل کړي څاروي سره راغونډ کړي. ساينس پوهان وایي چې دوی په دې برخه کې نورې څېړنې هم کوي تر څو داسې روبوت جوړ کړي چې پر ډیرو سختو لارو هم سفر وکړي. د ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجله همدل ته سر ته رسیدل. البته په دې خبري مجله کې مهم موضوعات دا چې د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې سخت جګړه روانه ده او چارواکي د حقانی شبکې او طالبانو د یو شمیر مشانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکیر هندوستان ته تللی او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د هند سره خبري کوي.